آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
په ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ولس طالبان وژل شوي دي. طالبانو په بدخشان کې ولس افغان پولیسان وژلي دي. او سپین ماڼۍ وایي چې دا لا تر اوسه وخت دی چې ووایو د اسلامي دولت ډله متحده ایالاتو ته را داخله شوې ده. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده د 1404 نوي کال د سوار د میشتې شپاړسمه ده چې د 2015 کال د می د میشتې شپږمه کیږي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه لرو او د امریکا غږ سرمقاله هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سرداریه تاسته اورو. د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ولس طالبان وژل شوي دي. برید په محلي وخت پرون مازګر څه باندې 15 بجې د باسول په بیلي سیمه کې شوی دی. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان سمونیار حضرت حسین مشرقیوال امریکا ژغ ته وویل چې په ولسو وژل سوو وسلوالو طالبانو کې د هغوی یو قومندان هم شامل دی. خود سیمې یو اوسیدونکي الفت الله ویلي دي چې لومړی بی پیلوټه الوتکې برید وکړ او کله چې وسلوال طالبان په خپلو مړو پسې ورغلل جنګي تیارو بمباري پر وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
له بلې خوا افغان چارواکي وایي چې د بدخشان ولایت د وردوچ په ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې 12 افغان پولیسان وژل شوي دي او 10 نور یې لا درکه دي. خو په تازه راپور کې ویل شوي دي چې دغه لا درکه پولیسان بیرته خپلو پوستو ته راستانه شوي دي. د مشرانو په جرګه کې د بدخشان ځینو استازو د دې ولایت دغه اوسنی وضعیت له شرمه ډک بللی دي. هغوی د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې که بدخشان سقوط وکړي نو د ملي وحدت د حکومت یو برخه به سقوط وکړي. د یکشنبې په شپه د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا د پولیسو په پوستې باندې حمله کې یو شمیر پولیسان ووژل شول. د بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې وردوج ته مرستندوی ځواکونه رسیدلي او په هغه ولسوالۍ کې په جدي توګه تصفیوي عملیات دوام لري.
سپین ماڼۍ ویلي دي چې تر اوسه لا دا ډېر وخت دی چې ووایو د یکشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د ټکساس په ایالت کې په هغې غونډې باندې چې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د رسمولو په اړه یې بحثونه کول په حمله کې د اسلامي دولت د ډلې لاس و که نه. دغې توندلارې ډلې پرون د سې شنبې په ورځ په خپل رادیویي سټیشن کې د دې حملې ادعا کړې او ویلي دي چې د خلافت دوو عسکرو د ډالاس څخه بهر په ګارلند کې دا حمله وکړه. د ډلې ویلي دي چې دا د امریکا د متحده ایالاتو په خاوره کې د هغې لومړۍ حمله وه او دا چې نورې خطرناکې حملې لا پاته دي. د سپینې ماڼۍ نطاق جاش آرنس وویل چې د اوباما حکومت دې ته تیار نه دی چې دا اعلان وکړي چې د اسلامي دولت ډله متحده ایالاتو ته راداخله شوې ده. هغه وویل چې دا یقیني ده چې موږ غواړو په ډیرو حقایقو ځان پوه کړو. په ټوله نړۍ کې توندلارې موجودې دي چې په هغوی کې ځینې هغه توندلارې هم شامل دي چې د داعش سره اړیکې لري او هغوی کوشش کوي د هغو مساعدتونو څخه استفاده وکړي چې په ټولنیزو رسنیو کې ورته میسر دي او له دې لارې د امریکا د متحده ایالاتو په شمول په ټوله نړۍ کې د انفرادي اشخاصو سره تماسونه ټینګوي. پولیسو وسلوال کسان پیژندلي دي چې یو ایلتن سیمپسن او بل نادر صوفي و. دغو دوو تنو د دغه کنفرانس په تالار باندې ډزې وکړې او د هغه یو محافظ زخمی کړ چې وروسته پولیسو دواړه ووژل. د محکمې په اسنادو کې دا معلومه شوې ده چې سیمپسن د 2006 کال را په دې خوا تر څارنې او نظارت لاندې وو او په 2013 کال کې د اف بی آی جاسوسانو ته په دې اړه درواغ ویلی وو چې غوښتل یې په سومالیا کې د تشدد څخه ډک جهاد کې ځان شامل کړي. د امریکا د ازادۍ د دفاع د ابتکار په نامه موسسې د کارتونونو په اړه د دې غونډې سرپرستي په غاړه اخیستې وه او ډېر ښه کارتون جوړوونکو ته یې تر $10,000 پورې انعام ټاکلی وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. د ماشومانو د ژغورنې په نامه یوه مرسته کوونکې مؤسسه وایي چې شاید تقریبا 40 تنه مهاجرین به د یکشنبې په ورځ د مدیترانې په سمندرګي کې هغه وخت غرق سوي وي چې هغه رابری قایقونه چې دوی استعمالول بې باده سوي یا چاودلي دي. هغوی کوشش کاوه په دې قایقونو کې د ایټالیا تر سواحلو پورې ځانونه ورسوي. دغې بشري مؤسسې ویل دي چې د دغې پیښې ژوندي پاتې کسانو ویلي دي چې ډېر خلک هغه وخت مړه شول چې اوبو ته ولوېدل او لامبو یې نه وزده. ټول څه د پاسه 1250 تنه مهاجرین سږ کال د مدیترانې په سمندرګي کې غرق سوي دي. هغوی په افریقا او منځني ختیځ کې د شخړو او جګړو او خواري او اقتصادي ستونزو له کبله د دغو سیمو څخه تښتي. د دغو وروستیو مهاجرینو د غرقېدو خبرونه د غانا، ګامبیا، سینیګال او د آج د ساحل مهاجرینو چې د ایټالیا د کانتانیا ساحل ته ژوندي رسېدلي دي ورکړي دي. د ایتالیا د سمندري قواو او ساحلي محافظینو کشتیو د تیرې اونۍ په پای کې تقریبا 14,800 تنه مهاجرین وژغورل او 1,250 تنه نور پرون د سه‌شنبې په ورځ د ایتالیا د سمندري قواو په یوه کشتۍ کې ایتالیا ته رسول سوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سه‌شنبې په ورځ سومالیا ته تاریخي سفر وکړ. هغه د متحده ایالاتو لومړی خارجه وزیر دی چې هغه جنگ ځپلي هیواد ته سفر کوي. د امریکا ژغ خبریال پام ډانکن چې د ښاغلي کیری سره په دې سفر کې ملګری وو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر د موګدیشو په هوایي میدان کې تقریبا 3.5 ساعته پاتې سو او هلته یې د سومالیا د جمهور رئیس حسن شیخ محمد، صدر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره وکتل. د سومالیا د بهرنیو چارو وزیر عبدالسلام عمر د امریکا ژغ سومالی خبرونې ته وویل چې د دې سفر څخه داسې ښکاري چې سومالیا اوس بل رنگ سوی او تجارت او خبرو ته چمتو ده. هغه ویل چې د کیری سره د خبرو مهمه موضوع د سومالیا د قوي حکومت لودل او په پایتخت موګدیشو کې د امریکا د سفارت د پرانستلو امکانات و. له شلو کالو ګډوډیو او نارامیو څخه وروسته د سومالیا پایتخت په تیرو څو کالو کې تر پخوا ډیر آرام او محفوظ دی، مګر حکومت تر اوسه لا په القاعده پورې تړلې د ډلې الشباب د ځانمرګو حملو سره مخامخ دی. کیری پرون سومالیا ته د رسیدو په وخت هله څرګنده کړه چې سومالیا به نور پرمختګ هم وکړي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما جنرال جوزف ډنفرد د جنرال مارټین ډیمسی په ځای د هیواد د اردو د لویو درستیزانو د رئیس په توګه ټاکلې دي. ډنفرد د سمندري عسکرو قومندان وو چې دا چوکۍ هغه ته فقط د تیر کال په اخر کې ورکړه سوې وه. نه 50 کلن ډنفرد تر دې مخکې د 2013 کال څخه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د ټولو امریکایي او نړیوالو ائتلافي قواو قومندان و چې د افغانستان څخه د دغو قواو د راوتلو او افغان ځواکونو ته د امنیتي عملیاتو د سپارلو د چارو نظارت او څارنه کړې ده. هغه دغه راز په 2003 کال کې په عراق باندې د امریکایي عسکرو د حملو لارښوونه هم کړې وه. ډنفرد چې اصلا د امریکا د متحده ایالاتو د باسټن د ښار اوسیدونکی دی، اول په 1908 کال کې د امریکا په سمندري عسکرو کې د صاحب منصب په توګه مقرر شو. هغه د سمندري عسکرو دوهم صاحب منصب دی چې د لویو درسیزانو د رئیس په توګه ټاکل کیږي. تر دې مخکې دا دنده جنرال پیټر پیس چې اوس یې تقاعد کړی دی د 2005 کال څخه تر 2008 کال پورې په غاړه درلوده.
او د سوریه حکومتي قواوو او مخالفو جنګیالیو د هغه هیواد د حلب په لوی ښار کې په یو بل باندې حمله کړې دي او دافې نړیوالې موسسې پرون د سه‌شنبې په ورځ په یوه نوي رپورټ کې ویلي دي چې په دې حملو کې به هغوی شاید جنګي جنایتونه او د بشریت په خلاف جنایتونه کړي وي. د افې نړیوالې موسسې خپل دغه رپورټ د هغو مرکو له مخې برابر کړی دی چې په حلب کې یې د څه د پاسه 100 کسانو سره کړي دي. دغه موسه د جنوري د میاشتې را په دې خوا دغه نظامی حمله چې په مارکیټونو، مسجدونو، روغتونونو او شونځیو باندې بیرلې بمونه او نور غیر دقیق وسلې استعمال شوی دی توضیح کړی دی. په راپورټ کې د غراز د یغیانو لخوا هم د هوانو د حملو او د دواړو خواو څخه د خلکو د تښتولو او د بندیانو سره د نامناسبو سلوکونو یادونه شوې ده، مګر ویلي دي چې په حقوقو باندې په تیروي کې حکومتي قواوې زیاتې مسؤلې دي. دا فنړیوالې موسسې په سوریه کې په جګړو کې د شاملو خواوو څخه غوښتي دي چې په ملکیانو باندې حملې، د غیر دقیقو وسلو استعمالول، خلکو ته شکنجې ورکول او د هغوی تښتول دي ختم کړي. دغې موسسې دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې غوښتنې یادونه هم کړې ده چې وایي په سوریه کې دي د دغو جنګي جنایتونو جنایتکاران د جنایاتو نړیوالې محکمې ته معرفي کړی سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. اوس په مقریز موږ د خبرونه رپورت ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په مشرانو جرګه کې سناتورانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال ویلي دي چې د افغانستان په وروستیو ناامنیو کې د طالبانو او یو شمیر بهرنیو تروریستي شبکو ترڅنګ داعش هم لوی لاس لري او هڅه کوي چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته لار پیدا کړي. مشرانو جرګې پرون د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر راغوښتي وو چې د افغانستان د امنیتي وضعیت له امریکا سره په سوي امنیتي او دفاعي تړون کې د پرمختګ او له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه سناتورانو ته معلومات ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د کابل څخه د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر سناتورانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال په افغانستان کې د داعش موجودیت تایید کړ او ویل چې د غیډلې پورې تړلې ځینو بهرنیو کړیو په افغانستان کې د پخې ځای پیدا کړی دی. ښاغلی اتمر ویل د افغانستان پر روانو ناامنیو کې تر ډیره بهرني جنګیالي لاس لري چې په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو د دغو جنګیالیو شل کورنۍ په بدخشان کې نیولي او کابل ته یې لیږدولې دي. ښاغلی اتمر ویل بهرني جنګیالي له هیواد څخه بهر پټن ځایونه لري چې په بشپړه توګه له منځه تللي ندی او زیاته کړه چې په وزیرستان کې عملیات د دې لامل شول چې ځینې تروریستي شبکې او د هغوی کورنۍ افغانستان ته دن نشي. دا نړیواله او سیمایزي تروریستي شبکې یوازې په افغانستان کې خپل اهداف نه تعقیبوي، بلکې د دوی اهداف په سیمه کې او له افغانستان څخه بهر هم دي. دوی جدي خطر او جدي ګواښ زموږ ګاونډیو ته او د سیمه ټولو هیوادونو او بلاخره ټول نړۍ کې دا خطر رامنځته کړی دی. خاغلی اتمر القاعده، داعش، د ترکمنستان او ازبکستان اسلامي غورزنګونه او لشکره طیبه د هغو تروریستي شبکو په توګه یاد کړي چې په افغانستان کې فعالیت کوي او ویل دا شبکې هڅه کوي چې د افغانستان گاونډیو هیوادونو ته لار پیدا کړي. د غراز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په قطر کې طالبانو سره د سولې خبري غیر رسمي وبللې او ویل چې د افغانستان دولت د قطر په غونډه کې رسمي پلاوی نه درلود.
دولت افغانستان قطعاً او را جزء یک مذاکره
د افغانستان دولت هیڅکله هم دا خبرې د یوې رسمي مذاکره او د رسمي هوکړې برخه نه ګڼي. تر اوسه موږ له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي مذاکره کړې نه ده. رسمي مذاکره او یا د رسمي مذاکره لپاره په دې برخه کې کومه پروسه شتون نه لري او موږ هیڅکله د پردې تر شا مذاکره منلې نه دي.
و ما هیڅ وخت مذاکره پس پرده را قبول نه کړی.
د غراس خغلی اتمر له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه سناتورانو ته ویل چې په تیرو سلورو میاشتو کې دغه تړون په عملی کولو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې د افغانستان د روانو سیاسي او امنیتی چارو په اړه د ملي امنیت سلاکار سناتورانو ته په ډاډ ورکولو بریالی شو او د هغوی رضایت یې ترلاسه کړ. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر او او ورځي په اونۍ کې
دا د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدي.
په زیمبابوې کې د موسیقۍ و میله یا جشن جوړ شوی او د هغه اصلي مطلب دا دی چې خلکو ته په خاص ډول ځوانانو ته د صحیح مسایلو په باب خپل پیغامونه بیان کاندي. د امریکا غ خبريال سی باستین موفو د هرارینا د دغه جشن په باب یو مطلب را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. دا د موسیقۍ و هنرمند ډله ده چې ځان ته اس وای پی یا د ځوانانو د حفاظت ډله وای. دغه ډله په خپل دغه سندرې کې ځوانانو ته د جنسي روابطو په باب یو پیغام لري. په دغه ډله کې د جنوبي افریقا اووه تنه د موسیقۍ هنرمندان راغون شوي دي. هغوی د دې ارزو لري چې ځوانانو ته په سندرو کې د واده د لومړنیو وختونو د مشکلاتو د لرې کولو په باب سپارښتنې وکړي. د دغې ډلې یو هنرمند دوسی وایي چې موږ غواړو چې ځوانان د جنسي روابطو او په خاص ډول د ایډز د مرګاني مرض د میکروب ایچ آی وی په خطرونو خبر کړو. په جنوبي افریقا کې د ملګرو ملتونو د نفوسو د کنټرول وزیر صندوق هم د دغو هنرمندانو د دغو پروګرامونو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د دغې ادارې یوه ماموره ریتا تالاریکو په دې باب وایي:
UNFPA believes that music is the right channel for young people. Our young artists
زمون اداره په دې باور لري چې موسیقي د ځوانانو د پهول د پرخه لار ده. زمون ځوان هنرمندان د هغه خ مثال دي چې ځوانان د هغه پیروي وکړي. هم د غراز دغه هنرمندان ځوانانو ته خپل پیغام په ښه طریقه رسول شي. د دغو هنرمندانو نه علاوه د اروپا، لاتین امریکا، مرکزی آسیا او د افریقا هنرمندان هم دغه د موسیقۍ جشن ته راغلي دي او ځینې کولای شي چې په څو ژبو سندرې ووایي.
Okay, there's no house, we outside. I got you. Okay.
We see you.
Okay.
Young people at the back.
Picture this, right? I'll give you a little scenario. My dudes are completed. Check it out. Chow. Imagine. Clever teens that make smart choices. Well informed is the norm you hear it in their voices. Young ladies that ain't ready for birth. Wait until the moment is right and permanent first.
The امریکا غږ, the آشنا رادیو, the Facebook پاتا دا. VOA پښتو.
ټولنډ خبرونه. د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په برید کې ولس طالبان وژل سوي دي. برید په محلي وخت پرون مازګر څباندې 15 بجې د باسول په بيلي سیمه کې سوي دي. افغان چارواکي وایي چې د بدخشان ولایت د وردوج په ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې ولس افغان پولیس وژل سوي دي او لس نورې لا درک دي. سپینې مڼې ویلې دي چې تر اوسه لا دا ډېر وخت دی چې ووایو د یک شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د ټکساس په ایالت کې په هغه غونډې باندې چې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د رسمولو په اړه یې بحثونه کول, په حمله کې د اسلامي دولت د ډلې لاس و کنه. د ماشومانو د ژغورنې په نامه یو مرسته کوونکی موسسه وایي چې شاید تقریبا 40 تنه مهاجرین به د یکشنبې په ورځ د مدیترانې په سمندرګي کې هغه وخت غرق سوي وي چې هغه رابړې قایقونه چې دوی استعمالول بې باده سوي یا چاودلې دي. هغوی کوشش کوه په قایقونو کې د ایټالیا تر سواحلو پورې ځانونه ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سه شنبې په ورځ سومالیا ته تاریخي سفر وکړ. هغه د متحده ایالاتو لومړی خارجه وزیر دی چې هغه جنگ ځپلي هیواد ته سفر کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما جنرال جوزف ډینفرد د جنرال مارتن ډیمپسي په ځای د دې هیواد د اردو د لوی درستیزانو د رئیس په توګه ټاکلی دی. د سوریې حکومتي قواوو او مخالفو جنګیالیو د هغه هیواد د حلب په لوی ښار کې په یو بل باندې حملې کړې دي او دافې نړیوالې موسسې پرون د سه شنبې په ورځ په یوه نوي رپورټ کې ویلي دي چې په دې حملو کې به هغوی شاید جنګي جنایتونه او د بشریت په خلاف جنایتونه کړي وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درمن اوریدونکو تاسو په مکړې دي.
درنو اوریدونکو, د افغانستان د بیا آبادۍ په چارو کې د امریکا خاص مفتش جان صاحب کو ویلي
چې د افغانستان سره امریکا ډېر مالی مرستې کړې دي مګر په ځینو برخو کې هغه په سمه طریقه نه دي مصرف شوی. خاغلی صاحب کو دغه خبرې پرون د امریکا د کارنل په پانتون کې په خپلې وینا کې کړې دي. هغه وایي چې په میلیارډو ډالر د افغانستان په امنیتي قوه مصرف شوی دي مګر اوس هم په هغه ملک کې یو سم امنیتي سیستم وجود نه لري. خاغلی صاحب کو ویلي دي چې د طالبانو د سقوط نه وروسته امریکا د افغانستان د بیا آبادۍ په چارو کې 110 میلیارډ ډالر مصرف کړي دي مګر د امریکا د مالیه ورکوونکو دغه پیسې د تقلب او د سوء استفادې د موجودیت له کبله یا ځای شوي او یا هم ورکی شوي دي. هغه دا هم ویلي دي چې کمزوري پلانونه د دغو پلانونو غیر مؤثر تطبیق د افغانستان د بیا آبادۍ په چارو کې د امریکا د ادارو ترمنځ د هماهنګۍ نه موجودیت، غلا د نظامیانو او ملکیانو لخوا اداري فساد، نادرسته اداره د هغه مشکلات دي چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو مؤثریت کم کړی دی. خاغلی صاحب کو دا هم ویلي دي چې د 2015 کال تر مارچ پورې امریکا د مخدره موادو په ضد مبارزه کې 8.4 میلیارډ ډالر مصرف کړي دي مګر هغه هم درسته نتیجه نه ده ورکړي. د افغانستان د بیا آبادۍ د پاره د امریکا دغه خاص مفتش خاغلی صاحب کو ویلي سره لدی چې امریکا په افغانستان کې په میلیارډو ډالر مصرف کړي مګر بیا هم هغه ملک په نړۍ کې د ډیرو نادارو ملکونو په جمله کې حسابېږي. خاغلی صاحب کو ویلي دي چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د مشرانو سره په دې باب هم خبرې کړي دي او هغوی ورسره د اصلاحاتو وعده کړې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درمن اوریدونکو تاسو په مکړی دی صحیح مطلب ته. د روغتیا نړیوال سازمان په جګړه ځپلو هیوادونو کې د صحي خدماتو د برابرولو لپاره د 1 میلیارډ ډالرو د راټولولو هڅې پیل کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان غواړي چې د منځنۍ افریقا په جمهوریت، عراق، جنوبی سودان او سوریه کې د 20 میلیون خلکو لپاره صحي خدمات برابر کړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې خبرداری ورکړی دی چې د جګړو له امله په دغو څلورو هیوادونو کې خلک د صحي مشکلاتو سره مخامخ دي او په دې برخه کې مرستو ته ضرورت لري. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې اړه رپورټ رالېږلی دی چې زه شفیع سردار یې تاسو ته لولم. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د دیشو نړیوالو خیریه موسسو په استازیتوب د صحي خدماتو لپاره د پیسو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. دغه سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د تمویلونکو لیوالتیا کمه سوې ده او په دغو څلورو هیوادونو کې د صحي خدماتو د برابرولو په برخه کې 15% کمې پیسې راټولې سوې دي. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې د مرستو څخه راټولېدل به د لسګونو میلیونو کسانو دپاره د صحي خدماتو په برابرولو باندې خراب تاثیر ولري. د دغو پیسو لویه برخه 680 میلیون ډالر به په سوریه کې ولګول سي او په سوریه کې 12.2 میلیون کسان صحي خدماتو ته ضرورت لري. د سوریې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازی الیزابت هاف وویل چې په سوریه کې تر ټولو لوی مشکل دا دی چې مرستې خلکو ته ورسول سي. هغې وویل چې 2.5 میلیون خلک به په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د اسلامي دولت د ډلې تر ولکې لاندې دي او 4.8 میلیون نور بیا په داسې ځایونو کې اوسیږي چې رسېدل ورته ګران دي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په افریقا او له دې نه په اخوا مشران د ایبولا ساري ناروغۍ سخت ازمایښت کړل چې تیر کال د لویدیځې افریقا په سیمو کې خپره شوې وه چې ویل کېږي څه باندې 10,600 تنې مړه کړي وو. د بې سابقې بین المللي عکس العمل په برکت د نوي ویروس د خپرېدو شمیر په ډراماتیکه توګه کم شوی دی مګر دغه ستونزه لا نه ده ختمه شوې. په دې برخه کې لا ډېر څه ته ضرورت دی چې دغه ساري ناروغي ختمه شي او حتی ډېر کارن په کار دی چې د ایبولا د نوي ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول شي. د یو کال نه را په دې خوا چې دغه ساري ناروغي خپره شوې ده، امریکا د دغه ناروغي سره په مبارزه کې پوره مرسته کړې ده. جمهور رئیس باراک اوباما د سپتمبر په میاشت کې په ویناو او په ملګرو ملتونو کې په تماس نیولو سره عکس العمل ته نوې بڼه او لومړیتوب ورکه، او د امریکا د پراخه عکس العمل سره چې امریکایي عسکر یې ځای په ځای کړل چې د علاج مرکزونه جوړ کړي او د روغتیا کارکوونکو ته روزنه ورکړي، د ملګرو ملتونو لپاره یو مثال شو. افریقایي اتحادونه په دغه کوشش کې یو مهم انډیوال دی. روغتیایي کارکوونکي چې افریقایي اتحاد ځای په ځای کړي دي په دغه عکس العمل کې مهم دي. د افریقایي اتحاد او د امریکا د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو ترمنځ موافقه به اوس د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي لپاره یو افریقایي مرکز جوړ کړي. موږ به په ګډه کار کوو چې د افریقا په قابلیت کې اصلاح راولو چې په مستقیمه توګه مخه یې ونیسي، د ساري ناروغۍ د ګواښونو مخه هم ونیسي. د نوي مرکز هدف دا دی چې د افریقایي ملکونو قابلیت قوي کړي چې د ناروغۍ نه په راولاړو شوو ګواښونو پوه شي، د دغو ناروغیو په باره کې معلومات سره شریک کړي او نه یوازې د ایبولا سره مبارزه وکړي بلکې د ایچ آی وی نری رنځ، ملیریا او نورو ناروغیو سره هم مبارزه وکړي. د څارنې او عکس العمل د یوینټ په پرانستلو سره توقع ده چې د روان کال په اخر کې عملیات پیل شي. دا به تخنیکي مهارت د افریقا د روغتیا د وزارتونو سره شریک کړي او د روغتیا په اضطراری حالاتو کې د عکس العمل په انسجام کې مرسته کوي. د امریکا د ناروغۍ د کنټرول مرکز به د روغتیایي چارو دوه ماهران د افریقا د ناروغۍ د کنټرول نوي مرکز ته واستوي چې د تخنیکي مشاورانو په حیث به وظیفی سر ته رسوي. زموږ به د افریقا لسو اپیدولوجستانو یا د ساري ناروغیو پیژندونکو لپاره فیلوشپ د ورکولو ملاتړ هم کړو چې دا بیا د افریقا د ناروغیو د پنځو سمیزو مرکزونو د کارکوونکو سره د دغو مرکزونو په انسجام کې مرسته کوي چې دا به د افریقا په ټوله وچه کې د ساري ناروغۍ په څارنه کې مرسته هم کوي. موږ تر زیاته حده پورې د ایبولا خپرېدل ورو کړي دي، او که دغه عکس العمل همداسې دوام وکړي نو موږ توقع لرو چې د دغې ناروغۍ پای ته رسول به د میاشتو خبره وي. هغه درس به چې دلته اخستل شوی د افریقایي هیوادونو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي کې به د دغې ناروغۍ مخه ونیسي او د نورو ناروغیو سره به چال چلند هم وکړي. مګر امریکا ته هم پکار ده چې خپلې مداخلې ته همداسې دوام ورکړي.
تاسو سرمقاله واوریدا چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وب پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو ته مقرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز او مزار شریف کې به نن اسمان ځای ځای اوریت وي. په هلمند کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریت وي. د ورځې د خوا به هوا توده وي په هلمند کې، او په جلال آباد کې به هم نن د ورځې هوا توده وي. په فراه کې به نن هوا د ورځې ګرمه وي او شپه ته به 24 درجه سي. په همدې سره زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته ورسېده. ترونو اردن کوچین هرمونتی نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونه محترم همکاران حاضر دي. ژیلا جانبه تاسو ته خپل خبرونه معرفي کوي. تاسو سره اوسئ.